السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 13 او د اپریل و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې نیم ساعت کې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение талибан это часть
د طالبان تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بېوزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. مخکې له دې چې دې او نورو مسایلو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې 4 تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د 4 تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 11 ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړي معلوماتو کې 4 نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموی ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون 13 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به یې په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د 4 بندونو عملی چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر 600 میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي د 90 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې ترڅنګ به 360,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به 1200 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي با روډونکو موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی له ارزونې وروسته یو سلواتش پته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرفه شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار از پردوی تور پوری شوی دی چې هغو موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به وړ چې دا کار د زینو لویو لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون ده ته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نه رد کړی دي. کوچاریان له 1990 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې تورن شو چې د اساسي قانون اصول یې تر پښو لاندې کړي وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او 8 تنه د دوه پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې یې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده. تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8. کندهار کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه نه اټکل شوی. او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي. د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
سهارنې خبری مجله اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یوه 14 کسیز پلاوي په مشۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یوه برخه ده. نو د افغان مسئلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شاملې وي، کنه ثبات نه سي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصولو ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو اسوشیټډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له سولې ورهاخوا د افغانستان یوې ټولنیزې او اقتصادي موضوع کې تمیږو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2024 کال پورې د دغه هیواد 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان اقتصاد راتلونکی د سولې بهیر او کورونا وایروس له وضعیت سره تړلی بللی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا وایروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې سوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 70% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. برخو په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2024 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 70% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي، دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 راډیوي سپو او دغه راس په اکثر لوی خارونه کې د اف ام په 3.15 سپو خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ لري، د موږ د انټرنیټ لاره هم خبرونه اوریدلی شئ. دغه راس د راپورونو او خبرونو متن لوستلی شئ د وی پانی پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم ورزو د ته چې نړیوال ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته بغوښ.
دفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثر یې له درغلیو بې نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکي ځای یې نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر یې له 2 کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 18,000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 19,000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وسم راځو څو ولایتي راپورونه ته. په پکتیا کې د دوو چک ډمونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول شوي، او پر مهال به یې 30 هکتار ځمکه خړوبه شي. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکي او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د چراغ ژبری او د تیرې کوتل په نومونو د 2 چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي، او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېدا او د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړ شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
د دوغو چک ډیمونو اصلي هدف او بو ذخیره کول د زمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دوغو دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار زمکه خړوبوي او 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغه ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه ځینو ولسوالیو کې مخفیلو کې د ازازوې طرف کې په نور ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال تیرا رباط دوه سیمو کې اوبه پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره په زراعت باندې کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وایي د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیوه خوا اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړې کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
هغه اوبو سی په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چک ډیمونه سي جوړ سوي دي، او د دې برنامې ملاتړې ولسونه او هیوادوال ټول کې ولې سي کله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخ کې.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سه کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ورزو غزنی ته د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د شپک شلنه د شپک شل به وزلا یتیم او خاریکه ماشومان ژوند تغیر کړ. عز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ورغت کړ او خوانځای ورته جوړ کړ. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنګین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښ سوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست. عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بې وزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هره ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ وو. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدې معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سل او شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مرنه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دې ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو غږ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د انونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوي تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي تر څو یتیم او بې وزله ماشومان له زده کړو برخمن سي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یې یتیمان او بې وزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا نره دا پینزو پیاورو هیوادونو استازو لیرانی چارواکو سره دا 2015 کال دا اتمی تلون دا بیاج راجوندی که دو پنیات پو ویانا که غنده وکړه. دا چه بحثونه چوو احمد شیبر تفصیل آوروی.
دا ایران دا اتمی پروگرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسوویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبري ګټورې وي.
په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالی وګڼله. تمه ده چې د دې 15 هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوي ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنګټن له تړونه سرغړونه کړې او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنګټن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنګټن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، څو واشنګټن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو ده څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه چې پرون مازدیګر شوې، لږ تر لږه 4 تنه پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي چې دغه کسان په شینډنډ کې پر کارونو پر فعالیتونو بوختو چې هوایی گزارونه پرې وشول. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د 4 بندونو عملي چارې پیلوي. د افغانستان دفاع دامي وزارت په لسګونو مامورین د رشوت او بدو اخیستو په تور له دندو لرې کړي. د ایران او د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یوې میرمن قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره براءت ورکړ. سمو خاګل ازادي رادیو ناوړی
دا ژوند رنگونه.
زه د غزنی هم لال محمد نوم میگم.
څو کلنی؟
یو نوی کلن.
ډیر ښه کاکا، که په دې اکله باندې راته وایې چې مثلا همدا اوس په خپل کور کې دی، له چا سره ژوند کوي؟ میرمن دی، د انګور دی، د لمسیان دی، دی څوک دی؟
ښځې مستا درې لوران مې اوس په کور کې دي. دوه زمین مې راسره دي، بل زوی مې راسره دی چې کوزده مې ورته نه ده کړی. هغه شلوم اولاد مې دي.
شل اولاد لري؟
یاویشت
نام خدا. تو انجونی تو الکان؟
شپاگه انجونی دی، نور الکانو داغ دری پتا سوی دی، نور طول شکر مراسو.
نو والی شکر کاکا.
اولان خدای راک و خدای واخست. او کلان، شپا کلان، سالور کلان، پنز کلان.
داغ یاویست اولادون علیوی میرمنی دی؟
نه ده میرمنی.
اوز دی میرمن زوانده ده تاسیوی دی؟
اوزم زوانده ده، شکر جول ده مونتا المون پو والا لو نسه که ولی پو ده 5 کاله که 2 غا، 3 غا، 4 غا میم دلو ده.
پو کور که چوک دی کار کولو نلره چه تاسی پو دی سن بانده کار کوی؟
زیوالی نلرم، خود دامی المسای و یاوی دی پلار و بل زوی میم پو تیمشویی که دکان لری دی ما بیکار طاقت نرزی. پو کور کسی که نوم خزه تا دستی گرو مغم را تا دستی گروی دی یار جان کولی دی بس بودی لکن
واسم جان کولی؟
اولا خواما خواهی لاج نلی
که دیدی را پاره چه کور که جارو جنجال و نیسی دکان ترازی؟
او مصروفیت دلت مصروفیت ترازم خزه میم کرده پزور.
سنگ پزور؟
پزور می کرده ده
نی در کولا؟
او نه
زور اور سړای وی په ځوانۍ کې نو
خو مخ
بیا څنګه غو خلکو زور سره ونني و؟
هغه خلکو که زور نیول د ما یو تری و خدای دې وبخي. هغه څه خبر ته په منډه ولال د مخورې د هغه زوی ته ورکړه دای ماته جاهلی و.
جهالت نه دی په زور کې زور. بیا وروسته د ژوند سره خوشاله و.
دا څه خوشاله و چې په دغه دوغم رو عمر کې مې والله که داسم کړی
وهلې دې نه ده؟
نه،
خدای دې له دې وروسته هم خوشاله ژوند درکړي.
آمین آمین. او د ما کور، د ما اولادونه، د ما عبدو، د ما جومات، د ما ملمانه داسې ساتلې ده چې د نوم نوشان کله روم د هغه لروي
د میرمنې له روی دي. بیا نو عرضي چې په زور دې همدې سره واده وکړه.
والله عرضي
ډېره زیاته مننه.
خیر
له همدې په زړه پورو خبرو اترو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس مې همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سټډیو مشه.